درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د اساسي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده چې د مریض ډیر لسو درې نیوی د اسد له 19 یو د 2014 میلادي کال د اگست له 19 سره برابر ده. د اساسي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د رایو د نتیجو په اړه د انتخاباتي ټیمونو د ویندویانو څرګندونی، د افغانستان په جګړه کې د پاکستانی پوځیانو د ګډون د ادعا په اړه د ایصاف ته دریز او ځین نور موضوعات تو راپورونه لرو. لومړی خبرونه واوري. د ولسمشر کاندید عبدالله وایي چې انتخاباتي لانجه به ژر حل شي. د مالیه وزارت وایي د انتخاباتي جنجالونو له کبله ګمرکي عواید لږ شوي، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د دغه هیواد هوایي ځواک د عراق په شمال کې د عراق د اسلامي دولت د ډلې مهمات له منځه وړي. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر کاندید عبدالله وایي افغانستان نوی مرحله ته داخليږي او هیله لري چې روانه انتخاباتي لانجه ژر حل شي. له فرانس پریس خبري اژانس سره په مرکه کې عبدالله ویلي د رایو د تفتیش بهیر باید د ټاکلي مهال ویش لمخې پر وخت پای ته ورسیږي، څو د ناټو د راتلونکي سرمشیزي لپاره افغانستان نوی ولسمشر ولري. د ندی ویلي چې ټول ستونزې حل شوي خو حالاتو ته هیله مند دي. عبدالله د ولسمشر بل کاندید اشرف غني احمدزي کابل ته د امریکا د بهرنیو چار د وزیر د روسي سفر په محل د ملي یووالي د حکومت پر جوړولو صلاح وکړه. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د انتخاباتي جنجالونو په وجه د افغانستان واردات او صادرات لږ شوي، او د کار پر ګمرکي عوایدو اغیز کړی دی. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د مالی وزارت ویندوی عبدالقادر جیلانی په ځانګړي ډول د وارداتو کمیدا د ګمرکي عوایدو د کمیدو علت وباله.
په دې وروستیو میاشتو کې د 12 تر 15% پورې وارداتي تجارت کم شوی دی. تقریبا د 45 تر 43% عواید موږ ته د ګمرکونو لارې نه لاسته راتلل. سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو د خپل ټاکلي هدف په نسبت باندې 25% موږ وروسته پاتې یستو.
له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په روان کال کې د هیواد په صادراتو کې په 40% کموالی راغلی دی. د دې خونې د عامو اړیکو مسؤول هاشم رسولي ازادي راډیو ته وویل د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د شاوخوا 90 میلیونه ډالرو په اندازه صادرات لرل، په داسې حال کې چې د تیر کال په همدې موده کې د افغانستان صادرات 100 میلیون ډالرو ته رسیدل. افغان امنیتي چارواکي وایي پرون په کابل او د هیواد په ځینو نورو برخو کې بمی چاودنو لږ تر لږه 10 کسان وژلي او 8 نور ژوبل کړي دي. د کابل د امنیت قمندانې ویاند حشمت الله ستانکزی رسنیو ته وویل په کابل کې 2 چاودنو 1 تن وژلی او 8 نور ټپیان کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو 9 سرتیري د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په مهال د ماین په چاودنو کې وژل شوي دي. د چارواکو په وینا په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د افغان کونو په عملیاتو کې د دولت 9 پنځوس وسلوال مخالفان وژل شوي او لسکونه نور ژوبل دي. د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د امریکا هوایي ځواک د عراق په شمال کې د آیسس یا د عراق د اسلامي دولت د وسلوالو پر سنگرونو بریدونه کړي او د هغوی وسلې او مهمات له منځه وړي دي. باراک اوباما تیره ورځ په خپله اونیزه وینا کې وویل امریکا به خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړي څو امریکایي کارکوونکي خوندي وي او له سنجار شاره وتلی اقلیت وژغورل شي. نوموړي وویل د عراق د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د امریکا د هوایي ځواک د حملو لپاره کوم مهال ویش نه دی ټاکل شوی. باراک اوباما دا هم وویل امکان نه لري چې د عراق روانه ستونزه په څو اونیو کې حل شي. د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو موافقه کړې چې د نوګورنو قرهباغ د لنجمنې سیمې په اړه به د روسیې د ولسمشر په حضور کې غونډه کوي. د دواړو هیوادونو استازو د دې خبرې د تایید په محل تیر ورځ وویل دا درې اړخیزه غونډه به نن یک شنبه د روسیې په تفریح شهر سوچي کې وشي. د نوګورنو قرهباغ پر سر په دې وروستیو کې بیا د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لنجه رامنځته شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو راپور لمخې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غشتونکو وسلوالو یو مشر اوربند ته چمتو شوی دی. د راپور لمخې د دونیسک ښار د بیلتون غشتونکو مشر الکساندر زخارچینکو چې پلویانی هغه خپل صدر اعظم ګڼي ویلي چې دا سیمه د اوکراین د حکومت ځواکونو لخوا کلابند شوې ده. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر وایي کیف چمتو دی چې د بیلتون غشتونکو تر کنټرول لاندې لوهانسک ښار کې د بشري مرستو ماموریت ومني. خود پیترو پروشینکو په وینا شرط داده چې دا ماموریت باید یو بې وسلې نړیوال پلاوی وي او پکار ده چې د اوکراین د حکومت تر کنټرول لاندې سرحدونو څخه تیر شي. پروشینکو دا خبره د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره په یو تلیفوني تماس کې کړې ده.
او د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل آسمان نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 34 او ټیټې 43. قندهار هم نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټې 23. هرات آسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټې 21. مزار شریف آسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټې 24. او جلال آباد آسمان نیمه وریز، د تودوخې وړه درجه 30 او ریټیش 25.
تاسو زموږ شخلا ازادي رادیو څخه خبرې د ازادي رادیو په دې خبری مجله کې وړاندې اوري. د ولسمشر د انتخاباتو د دواړو ټیمونو استازي وایي د رایو د تفتیش نتیجه به ومني.
نتیجه تن دواړه ټیمونه پروسې ته ژمن دي. زه امیدوار یم چې دا سومده جنجال چې دواړه ټیمونه سره جلا کې نه برازي او دواړه ټیمونه دې ته ژمن دي.
خو د سیاسي چارو یو افغان کارپوي
ګران ابري کې چې دوی له پدغه سره د اجرایی پوسټ صلاحیتونو په حدودو او د حکومت په تشکیل کې دوی آسان په مخلار شي.
د خبریالانو د ملاتړ ادارې هغو دولتي ادارو ته خبرداري ورکړ چې خبریالان نه پریږدي د دوی د چارو راپور چمتو کړي.
که څوک د خند جوړوي هغه باید پوه شي چې دا خندونه غیر قانوني دي او کیدای شي کوم ورځ دوی غیر قانوني کار وکړي له لحاظ د محاکمه شي.
د نورستان قومي مشان وایي که په دغه ولایت کې د ناامنیو مخونه نیول شي ناامني به شمال ختیځ ولایتونو ته وغځي شي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسائلو ته په ټول ویډیو ورسپانو کې کتنه کوو. د سیزمو شغل ازادي رادیو څخه خبرې. ازادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګردی، جلال آباد، کلات او سدآباد کې په اف ام 100.15 په صافه وازی اوریدای شي. که په دغو ښارونو کې نه یاست په نور ټول افغانستان کې ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي واوري. د ولسمشر د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي د رایو د روان تفتیش نتیجه که هر څه وي دوی به یې ومني. د دواړو انتخاباتي ټیمونو غړو هیله څرګنده کړه چې د رایو د تفتیش په بهیر کې به بیا کومه لویه ستونزه او لانجه پیدا نشي. اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ د ملي یووالي د حکومت په اړه خپله ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. رضوان مراد د دې موضوع نور جزئیات اوروي.
د تحول او تداوم او د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیمونه وایي د ملي یووالي د حکومت د جوړولو په اړه د دوی موافقه د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په پام سره شوې ده. دواړه ټیمونه وایي د سیاسي موافقې د جزئیاتو په باب یوې ګډ کمیټې کار پیل کړی دی. د تحول او تداوم د انتخاباتي ټیم یو غړي صدیق پتمن تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو نتیجه چې هر څه وي دواړه ټیمونو ته د منلو ده. نوموړي هیله خوده چې د رایو د تفتیش په پروسه کې به بیا کومه لویه ستونزه او اختلاف رامنځته نه شي.
د ځوانانو ترمنځ به د واړه واړه جنجالونه ټکو پکه راځي. ما پروسه به دوام کوي او بالاخره نتیجه تن دواړه ټیمونه پروسې ته ژمن دي. زه امیدوار یم چې داسې عمده جنجال چې دواړه ټیمونه سره جلا کې نه برازي او دواړه ټیمونه دې ته ژمن دي. تخنیکي موافقه هم تر ډېره حده پورې پرمانه موافقه موجود ده. بله ورځ به د رایو ابطال شروع شي.
اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د دوهم سفر پر مهال خپله ګډه اعلامیه هم لاسلیک کړه. دا اعلامیه درې مادې لري او دواړه لوري ژمن دي چې د همدې اعلامیې د موادو له مخې د ملي یووالي د حکومت د جوړولو لپاره ګامونه واخلي. د عبدالله عبدالله د ټیم غړي فضل رحمان اوریا هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د روانې پروسې پایله به مني.
تفتیش آرای کې فعلا در جریان است، دقیق ترین و شفاف ترین
دی. وایي دریو د تفتیش روانه پروسه په اوسنیو حالاتو کې تر ټولو دقیقه او شفافه بهیر ګڼل کیږي. د دې تفتیش نتیجه چې هر څه د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ته د منلو ده. دریو د تفتیش پروسه له څه د پاسه دوه اونیو را په دې خوا دوام لري چې څو ځله د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د اختلافاتو له امله ځنډېدلې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې د 5201 اویا صندوقونو رای چې د ټولو رایو په سلو کې 25 جوړوي تفتیش شوی دی.
و مو اوریدل چې د ولسمشر د انتخاباتو د دواړو ټیمونو غړي وایي چې د رایو د تفتیش نتیجه که هر څه وي دوی به یې ومني. دوی دا هم وایي چې پر لاسلیک شوي اعلامیې به اعلامیې کار پیل شوی دی او د دې کار لپاره یوه ګډه کمیټه هم جوړه شوې ده. دا چې دغه کمیټه به وتوانی شي خپل کارونه په سم ډول پر مخ یوسي او که څنګه، په دې اړه د آزادي راډیو خبریال رحمت الله افغان د سیاسي چارو له کار زبیر شفیقی سره مرکه کړي.
شفیقی صاحب، تاسو له نظر به دوی وتمانیږي همدغه کمیټه چې د ملي وحدت حکومت تعریف کې همدارنګه د اجرایي پوست لپاره صلاحیتونه وټاکي؟
دغه مسایلو ته په پام مخکې د دوی کوم یو د بل په مقابل کې چې کوم دریز درلود، خلاګات او د بل په تاوان چې کوم دریز نیولی غوره کړی و، په دې تلویزیونونو رسنیو کې د دوی پلویانو چې یو د بل په خلاف کوم نامدرۍ روانې کړې وې، هغو ته په پام ګرانه بریښي چې دوی دې په دغسې د اجرایي پوست صلاحیتونو په حدودو او د حکومت په تشکیل کې، د ملي وحدت حکومت په تشکیل کې، د دوی داسې بېلانجو اسانه په مخ لاړ شي. هغه حقوقي تضمین، اجرایي تضمین د دوی د دغو تعهداتو د عملي کېدو ماته
نخ کاری نشته دی. شفیقی صاحب، د دې کمیټې یو بل کار هم دا ده چې د رای تفتیش ته به سرعت ورکوي، پایلې به اعلانوي، د پایلو د اعلان نیټه به ټاکي او همدارنګه د راتلونکي ولسمشر د لوړې د مراسمو وخت به تعینوي. دوی به وکړای سي دغه کارونه چې په مخ کې لري؟
د رایو اعلان او د رایو تفتیش نور زه فکر کوم ډېر بې معنا کار دی. دواړه اعتراف په دې کوي چې د انتخاباتو پړاو تیر شو، نو د حکومت سازۍ پړاو دی، نو تفتیش ته ډېره ستونزمنه خبره ښکاري. خو د آینده حکومت د رئیس جمهور او د اجرایي رئیس د واکونو تر منځ تعادل او په هغو کې د قانونه تېرېدل د یوه داسې یوه مرکز تر کنټرول لاندې وي، تر دې جوړېدل ماته ډېر سخت ښکارېږي. ځکه په خپله د دغه خبری کنفرانس په لړ کې چې کومې خبرې کېدې، د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د خبرو او د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د خبرو تمام ښکاره تفاوت و. یوه په دې ټینګار کاوه چې د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې تفاهم شوی، د ملي وحدت حکومت ضرورت جوړېږي. خو بل ویل چې دواړه ګروپونه یو اول بریالی به وي، بل دوام بریالی. یعنی انتخابات بیا معنا څه؟ زه فکر کوم چې ډېرې بهامونه په منځ کې شته او د دې ټول حل کول ماته داسې اسانه نه ښکارېږي لکه پرون چې دغه ښاغلیو یا د دوی هغه ویاندانو چې کوم د ډېرې امیدوارۍ خبرې کولې، ماته ډېر داسې اسانه نه ښکارېږي.
د سیاسي چارو کارپوه ژورنالیست زبیر شفیقی و. تاسو څومره هیله لرئ چې د دوو کاندیدانو ترمنځ د وروستۍ موافقې په نتیجه کې به په افغانستان کې سیاسي بحران پای ته ورسیږي؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ، له 8:30 تر 9:30 بجو پورې آزادي راډیو ته تلیفون وکړئ. له 8:30 تر 9:30 بجو پورې هر یک شنبه میکروفون ستاسو خبرونه ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ اخلاصي رادیو څخه خبرې ساعت و بجو 15 دقیقې شوې. وسته وجو کړې د خبری مجلې د مهمو مطالبو سرټکو ته. د ولسمشر کاندید عبدالله وای افغانستان نوی مرحله ته داخلي جو هیله لري چې روانه انتخاباتي لانجه به ژر حل شي. د افغانستان د مالیه وزارت وای چې د انتخاباتي جنجالونو په وجه د افغانستان واردات او صادرات لشوي او د کار پر ګمرکي عوایدو اغیز کړی دی. افغان امنیتی چارواکي وای پرون په کابل او د هیواد په ځینو نورو برخو کې بمی چاودنو لږ تر لږه لس کسان وژلي او اته نور ژوبل کړي دي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر وای د امریکا هوایي ځواک د عراق په شمال کې د ISIS یا د عراق د اسلامي دولت د وسلوالو پر سنگرونو بریدونه کړي او د هغوی وسلې او مهمات یې له منځه وړي دي. د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو موافقه کړې چې د نګورنو قرباغ د لنجمنې سیمې په اړه به د روسیې د ولسمشر په حضور کې غونډه وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته یو راپور له مخې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غشتونکو وسلوالو یو مشر اوربان ته چمتو دی او د اوکراین ولسمشر وایي کیف چمتو دی چې د بیلتون غشتونکو تر کنټرول لاندې لوهانسک ښار کې د بشري مرستو ماموریت ومني. ازادي رادیو په رادیو سربیره په انټرنیټ کې هم اوریدای شي او همه ټول مطالب لوستلی شي ازادي رادیو ډاٹ اورګ یا ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم د نورو راپورونو تر وړاندې کولو مخکې به فریبا ظاهر درته ووایي چې ویډیو ورسپانو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په یوه مقاله کې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په اړه لیکلي چې افغان سیالانو یو ځل بیا د ولسمشر لپاره د یو توافق ملاتړ وکړ. ورسپانه لیکي دواړو کاندیدانو د جمعې پر ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې منلي چې د نړیوالو په منځګړیتوب د رای د تفتیش نتایج به مني او پرته له دې چې د بایلونکو او ګټونکو موضوع مطرح وي په راتلونکي حکومت کې د ګډې همکارۍ ژمنه کوي. نیویارک ټایمز لیکي دواړو کاندیدانو دا ځل د یو توافق پر لاسلیک کولو چې لا تر اوسه نه دی خپور شوی سوی او دواړه هیله شي چې د راتلونکي ولسمشر د لوړې مراسم د رواني میاشتې تر وروستیو پورې ترسره شي. ورسپانه زیاتوي په همدې حال کې دواړه کاندیدان پر دې هم ټینګار کوي چې د رایو د تفتیش پروسه باید شفافه وي. نیویارک ټایمز زیاتوي دواړه افغان کاندیدان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب دغه توافق ته ورسېدل او بیا یې دا خبره په یوه ګډه خبري غونډه کې اعلان کړه. ورسپانه لیکي د کانفرنس په یوه برخه کې جان کیری د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا موضوع به د افغانستان راتلونکي ولسمشر ته راجی کړو او مخې دواړو کاندیدانو ته ورواړوه. خو د لیکوال په خبره کاندیدانو دواړو یو بل د سټیج لوري ته ټیل وهل. نیویارک ټایمز د جان کیری له قوله لیکي په دې کې شک نشته چې افغانستان یو ستر ګام وړاندې واخیست. بلخوا د ډیپلوماټ نشي هم د یوې مقالې په سر کې لیکلي چې اشرف غنی او عبدالله دواړو د جان کیری په منځګړیتوب د ملي وحدت حکومت پر جوړېدو توافق وکړ. نشي لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه توافق د یوې افغاني ستونزې لپاره د افغانانو حل لاره بولي. نشر زیاتوي سره له دې چې تر اوسه دا څرګنده نه ده چې په راتلونکو کې به کوم کاندید کوم رول لوبوي، خو د لیکوال په خبره د متحده ایالاتو لپاره د سپتمبر په میاشت کې د ناتو د سرمشریزي تر پیلېدو پورې د یو نوي افغان حکومت جوړېدل لومړیتوب دی. ډیپلوماسي زیاتوي نوي افغان حکومت په دا فرصت رامنځته کړي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شي. د دغې نشرې په خبره د افغانستان لپاره د ملي وحدت حکومت جوړول د اوس لپاره په دغه هیواد کې د کورنۍ جګړې مخه نیولای سي، د دې لپاره چې د هر کاندید شاوخوا ته داسې کسان راټول دي چې د افغانستان د لویو قومونو استازیتوب کوي. په همدې حال کې ډیپلومات د ملي وحدت حکومت له ستونزو هم خالي نه بولي. ډیپلومات د ځینو هغو پلټونکو خبرې راخیستې چې یوې بلې ورځپاڼې فارن پالیسۍ ته یې کړی وي او ویلي دي چې د منظمو سیاسي ګوندونو په نشتوالي سره د ملي وحدت حکومت درلودل به په افغانستان کې د قومونو پر سر د واک د ویش معنا ولري او دا هغه څه دي چې د لیکوال په خبره د حامد کرزي په اوسنۍ اداره کې هم شته. ډیپلومات وړاندې لیکي چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو تړون عملي کېدل به د افغانستان راتلونکي که حکومت او سیاست ته مهم عواقب لري.
د نورستان ولایت قومي مشرانو د خپل ولایت پر امنیتي وضعیت اندیښنه وښوده. دوی پرون په کابل کې په یوه غونډه کې له دولت وغوښتل چې د نورستان ولایت او پچیره د دې ولایت د سرحدي ولسوالیو د امنیتي ځواکونو تشکیل زیات کړي. په دې اړه د خان محمد سیند راپور واوري.
د نورستان ولایت قومي مشران وای چې په دې ولایت کې روانو امنیت عاجل تدابیر ونني ول شي لمن به د هواد زینو شمال ختیځ ولایتونو ته هم وغځيږي. د دې ولایت په لسګونو مشرانو د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل، د نورستان په سرحدي ولسوالۍ لسو کالو راهیسې د وسلوالو مخالفینو حملې روانې دي چې ډېر ځلې پکې د سیمې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو حکومت ورته لازمه توجه نه ده کړې. دوی وویل که حکومت او په تېر امنیتي ځواکونه د دې ولایت امنیت ته تدابیر ونه نیسي، یو شمېر نور ولایتونه به هم ناامنه او د سیمې خلک به له ډېرو ستونزو سره مخ شي. په قومي چارو کې د جمهور رئیس کرزي سلاکار رحمت الله راشدي چې په خپل هم د نورستان اوسېدونکی دی، له حکومت وغوښتل چې په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونه زیات کړي.
ټول نه مهم وختونه زموږ د دولت مرکزی نه خصوصا امنیتي مسؤلینو نه دا دی اردوی ملي او د وزارت داخله مشترک یو عملیات وشي. دویم وخت چې برګمتال او کمدش په دې ساحو کې پولیس محلي تشکیلات اضافه شي. دریم وختونه دا دی د اردوی ملي یو کنډک ولسوالي برګمتال کې بل په کمدش کې هلته باید اردوی ملي ځای په ځای شي یا پولیس سرحدي هلته ځای په ځای شي.
دوی د اسد د میاشتې په لسمه نیټه د برګمټال ولسوالۍ د پچیګرام پر کلي د وسلوالو مخالفینو حملې ته هم اشاره وکړه او ویل چې په دې ورځ په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د کموالي له امله وسلوال مخالفین وتوانېدل چې شاوخوا شل تنه ووژني او څو کورونو ته اور واچوي. د نورستان ولایت دې قومي مشرانو ویل چې برګمټال او کامدیش ولسوالۍ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې دي او ډیر ځلې په وسلوالو مخالفینو د سپکو او درنو وسلو حملې کړي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي.
په نورستان او د افغانستان په ګڼو نورو سیمو کې په حملو کې د افغانستان دولت د پاکستان پاوز او د غراز د دغه هیواد استخباراتي کړي په لاس لرلو تورنوي. خو په افغانستان کې د ایساف ځواکونه وایي د افغان چارواکو دا څرګندونې د یوې ادعا بڼه لري. د ایساف د عمومي قمندانې مرستیال کریستن جاکوبسن پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل دا ډول اداوی پخوا هم شوې دي. د ښاغلي جاکوبسن د څرګندونو نور جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
په افغانستان کې میشت ایساف ځواکونه وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي او دوی هم د خبرو د پروسې ملاتړ کوي. په کابل کې د ایساف د عمومي قمندانې مرستیال کریستن جاکوبسن وایي افغانستان او پاکستان له دې وړاندې هم یو بل د تروریستانو په ملاتړ تورن کړي، خو وایي د ادعاو کومه نتیجه نه ده ورکړې. جاکوبسن د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی په درې اړخیزو غونډو کې تل پاکستانی چارواکو ته ویلي چې د تروریزم ملاتړ د هیچا په ګټه نه دی.
There have always been accusations of support by the Pakistanis against Afghanistan.
تل افغان حکومت د پاکستان او پاکستان د افغان حکومت تر ضد ځینې ادعاوې کړې دي، خو مهمه دا ده چې په درې اړخیز چوکاټ کې باید خبرې دوام وکړي. مونږ پاکستانیانو ته ویلي چې تروریزم د یو زهرجن مار په څیر دی او مار هرې خوا ته زیان رسوي. هیڅوک باید د تروریستي فعالیتونو ملاتړ ونه کړي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې وړاندې د افغان حکومت یوې امنیتي سرچینې له خبریالانو سره داسې ویډیو شریکه کړه چې د سنگین په جګړه کې د طالبانو په ملاتړ د پاکستانی ملیشو حضور په ډاګه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په خپل وروستۍ غونډه کې وویل چې د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د پاکستانی جنگیالیو او سلاکارانو موجودیت د اندېښنې وړ دی. دغه اندېښنې په داسې حال کې ښودل کیږي چې په دې وروستیو کې په هلمند، اروزګان او ننګرهار ولایتونو کې سلګونه طالبانو په امنیتي پوستو حملې وکړې. ایساف وایي د حملې د طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو په معنا نه دي، بلکې په خبره یې طالبان غواړي چې په افغان ځواکونو حملې ډېرې کړي او دا ځواکونه کمزوري وښيي. خو په ورته وخت کې د ایساف د قمندانې مرستیال کریستن جاکوبسن ډاډ څرګندوي چې دوی په داسې حال کې له افغانستانه وځي چې تر شا پیاوړي افغان ځواکونه پرېږدي.
موږ
د مجبوریت له مخې له افغانستانه نه وځو، بلکې د دې لپاره وځو چې زموږ وتو ته زمینه برابره شوې. هغه دا چې افغان ځواکونه چمتو شوي دي، همدا لامل دی چې موږ خپل ځواکونه او وړتیاوې کموو. دا هغه پرمختګ دی چې د افغان ځواکونو د بریالیتوب په وسیله ترلاسه شوی دی.
د طالبانو وروستیو ډله ییزو حملو ته په کتو په دې وروستیو کې داسې اندېښنې وښودل شوې چې د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته ممکن د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ډېر او ځینې سیمې بیرته ونیسي. خو ایساف وایي افغان ځواکونه د هر ډول ګواښونو د دفع وړتیا لري او د دوی له وتو وروسته به امنیتي خلا رامنځته نه شي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر اداري وایي چې خبریالان له دولتي روغتونونو څخه د راپور ورکولو په مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي خبریالان تر هغې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څخه رسمي اجازه وانخلي د ناروغانو د وضعیت په اړه راپور نشي برابرولی. دا په رسال کې ده چې د ځینو افغانانو په وینا دولتي روغتونونه له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او باید چې خبریالان یې له ستونزو پرده پورته کړي. د ناجیې ساپۍ راپور واوري.
نایه په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره د افغانستان له میروختیا وزارت او نورو اړوندو ادارو څخه غواړي چې خبریالانو ته اجازه ورکړي ترڅو د خلکو له دې وضعیت څخه راپورونه برابر کړي. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر دولتي ادارې په ځانګړي ډول د افغانستان د میروختیا وزارت هڅه کوي چې د روغتونونو او ناروغانو په ستونزو پرده واچوي. نوموړي وویل چې د میروختیا وزارت د همدې لپاره روغتونونو کې په خبریالانو محدودیتونه وضع کړي.
باید هیڅ خنډ د رسنیو په مقابل کې د آزادو معلوماتو لاسرسي په مقابل کې باید نه وي. که څوک د خنډ جوړوي هغه باید پوه شي چې دا خنډونه غیر قانوني دي او کیدای شي کوم ورځ دوی غیر قانوني کار وکړي له لحاظ نه محاکمه شي. او
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خبریالان وایي چې د رسمي مکتوب پرته د دولتي روغتونونو له وضعیت څخه د راپور برابرولو اجازه نه لري. دوی وایي که چیرې کوم خبریال غواړي چې د ناروغانو وضعیت ته انعکاس ورکړي باید پرله پسې څو ورځې د عامې روغتیا وزارت ته ولاړ شي چې دا کار د ډېر ځنډ لامل کیږي. په عین حال کې د رسنیو څخه ملاتړ اداره نه وایي چې د عامې روغتیا وزارت پرته یو شمېر نور وزارتونه هم شته چې خبریالانو سره همکاري نه لري. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان کنیشکا ترکستانی بیا ازادي راډیو د وویل چې دوی د بیان ازادي او رسنۍ او ملاتړ کوي او هیڅ کله نه غواړي چې د خبریالانو په کارونو کې خنډ رامست کړي.
دا خبرې زه په کله کار دوم. زموږ د کار دا طریقه په دې خاطر ده چې خبریالانو ته اسانتیاوي موجودی وي او د روغتون اصول او ناروغانو محرمیت مراعت شي.
په همدې حال کې یو شمېر ناروغ لرونکي بیا په روغتونونو کې له کمو امکاناتو شکایت کوي. دوی غوښتنه کوي چې خبریالان د روغتونونو ستونزو ته انعکاس ورکړي.
د ژوند رنگونه
اوردونکو زه د شارینو روشن پلازې کې عملل ته یو دکان ته راننوته یم. نور خبرې به په خپل دغه ځوان راتو کې نوم راته واخلې.
زما نوم شمس عالم دی.
څومره وخت کې دلته مو دکان جوړ کړی؟
تقریبا 15 کاله کېږي دلته.
اول مو څلرل پکې اوس څلرای؟
اول نام دغه یو جنس منګلرو هم د بوټو د سکاولو سپلیو محفلیو عادي جنسونه دي راسره.
دا عموما کم ځای نه راوړی؟
دا موږ چین نم راځي راته، تایلند نم راځي، پاکستانی مالونه دي، پکې مختلف ملکونو نه راځي.
د چین ډیر بد دی په افغانستان کې، وای چینایي مال کنه، یعنی هیڅ د کار نه دی. دا خبره څومره رښتیا ده؟
نه نو هغه اړه لري تو یو تجار پورې. تجار سر سخل با کیفیت جنس جوړي، بے کیفیت جنس جوړي، ارزانه جوړي، قیمته جوړي. چین هنن سبا د ملک د سیغه اروپا ته، امریکا ته، ټول نړۍ ته اجناس ورکوي. نو
یعنی ګرامه د چین نه ده، ګرامه یعنی ملامت هغه تجار دی چې ورته وای چې دغه شی جوړ
کړ. هو هو، تجار ملامت ده. ارزانه جوړي، بے کیفیت جوړي، سلګ خرچه پیو سی خ جنس چین. همدغه سی یو ځل موږ تجار یو ځل یو جنس یو قسم جوړ کی سو چلیږي، بیا غا کیفیت کم کی، نو ځکه دغه سی چین بدنامه سی.
دا سی یو خاص مشتری کا ولری نو می خیر ما خلا څوک دی راضی ډیر سودا کوي درنه؟
د سی ډیر خاص مشتریان لرو. وس یو نس ملي د سی مشتری لرم سی د بوټ او سپلی او دا شی د سکول په کاری هیڅ بل خوازینه را سن هم دل تر روان.
بیا ما دا خبر اوریدل نه پیغم څومره برختیا خو رختیا براته وای. وای دا کله چې دکاندار دی ملګری شي وای ورور بیا کورا مال چې دی وای غم بیا در باندې وباسي.
کله سی به دغه خلک بمي خو ما خپل دا ما زمیره نه مانی سیو دومره ګراک مشتری می یو هغه ماته دایم راضی او راسن ماته راضی زغه ته د سیو جنس ورکوم.
او کاروبار سره مو څنګه خوشاله یې؟
شکر الحمدلله راضی ما.
تاسو به د ورځې څو پیدا کوئ؟
د دیجی دکانداری معلومه نه، یو ورځ خه دکانداری، یو ورځ بیا چینه، یعنی ریګولر هم د سیو یو قسم روانه نه.
دا غایتا سیمس په سر یو وړو کې بکسی خې د پیسې پکې پرتی دی، یو څور باندې لیکل شوی يم دی دای چی شي جمعات چنده د چی
دی؟ دا د جمعات لپاره د دکانونو کې مونږ غږو او سهار جمعه ته ضرورت یې غته ورکو.
نو دار دکان کې دلته خدل شوې
موږ خپل د سټایلو شوز دي د برانچونو زیات دي
ښه
ښه او خپل دکانو کې
بیا نو په جمعتون ګرځي ک څوک چی راش ورته
څوک سراسي او موږ ته اندازم د کوم کوم جمعات کې کار ده اوس دا سیده مې خو دنه مخ کې یو چاپټ کران هم دا سیده
پیسې نه ډکی
وو پیسې نه ډکی
وو ولا غل ډیر پیسې پکې دي دا خو نو د دنیاوی کار تر څنګ اخروی کار ته مملا تړلې بس خدای دې اجر درکړي ډیر مننه
امين
پیاد لري له اتمو تر نه نیمه بجو پوری میکروفون ستاسو خبرونه ده خو اوس جاوید نعیمی بل خبری مجله وړاندې کوي
تشکر از شما سلام عرض میکنم سپر